ډیر مننه. زه هم تاسې او د راډیو اوریدونکو ته خپل سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم. د کډوالۍ تر څنګ د ننه داخلي بې ځایه شوو په برخه کې دا هم یو ډیره مهمه مسله ده، او زه ډیره مننه کوم چې داسې یو مهم وخت کې چې ژمی هم را روان دی، په داسې یو وخت کې تاسې دا خپرونه دغې موضوع ته ځانګړې کړې. د ننه په هیواد کې د جګړو، ناامنیو او طبیعي پیښو له امله شاوخوا 1 میلیون تن زموږ هیوادوال په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي. تیر کال لشپک سو وزارتونو څخه ډیر زمنګ هیوادوال د جګړو او طبي پیښو له امله دننه په هیواد کې بيځای شوی وو. سکالې د غشمیره راټیټه شوی شاوخوا 400 زمنګ هیوادوال دننه په هیواد کې بيځای شوی. د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت له خپل ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه هڅه کوي ترڅو دوی ته بشري خدمات وړاندې کړي. سکالې هر کال مونږ په ژمي کې بيځای شو کورنیو ته د مرستو په برخه کې خپل پلانونه جوړو. سکالې هم له تیرو 3 میاشتو راهیسې مونږ په دې برخه کې کار کوو. هغه ارزونه او سروې چې مونږ وکړه، سکالې د ژمي په موسم کې شاوخوا 80,000 کورنۍ چې نږدې 500,000 تنه کیږي، دوی هغه بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې برخه کې مونږ یو پلان جوړ کړی، یا پلان تصویب شوی. 45 میلیونه ډالره د دغه پلان تطبیق لپاره بودیجې ته اړتیا وه چې 8 میلیونه ډالر یې مونږ تر اوسه پورې لاسته راوړي، خو د 2 میلیونه ډالرو د بودیجې له کس سره مخامخ یو. مونږ هڅه کوو چې دغه بودیجه هم ترلاسه کړو. د دغه پلان پر اساس له هرې کورنۍ سره د شاوخوا 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کیږي. همدارنګه د کمپلو او د ژمي لپاره د ګرمو کالو او د نورو وسایلو مرسته هم له دوی سره کیږي. په یو شمېر ولایتونو کې دغه مرستې شروع شوي. په هغه ولایتونو کې چې هوا ډیره سړه ده او مرستو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي، لکه بامیان، میدان وردک، پکتیا او نورو ولایتونو کې. په کابل کې هم تیره اونۍ د مرستو دغه پروسه رسمن پیل شوه. شاوخوا 400 کورنۍ د کډوالو رسنیدونکو چارو د وزیر، د یونیسیار د مشرې، د کابل د والی او یو شمېر نورو چارواکو په ګډون دوی دغه مرستو څخه برخمن شول.
فکر کوي دا مناسب مرسته ده، یعنی د دوی ستونزه په حل کېدی شي.
په هیڅ وجه هم دغه بشري مرستې زموږ د هیوادوالو او زموږ د داخلي بې ځایه شو هیوادوالو هغه درد نه دوا کوي. که یو کورنۍ خپل کلی کور پرېږدي، یو بل چیرته کډکه او د یوې خیمې لاندې ژوند کوي، هغه ته د یو ټیم غوړي یا د یوې بوجۍ وړه یا د یو هغه ناچیز هغه نقدي مرستې چې له دوی سره کیږي، په هیڅ وجه هم دا بسنه نه کوي. کلونه کلونه کیږي چې مونږ له خپلو هیوادوالو سره دغه بشري مرستې کوو، د خپلو هغه نړیوالو ادارو په همکارۍ باندې، خو بیا هم د بې ځایه شو په شمېر کې ډیروالی راغلی. نو په دې برخه کې باید د حل پر هغه اساسي لارو باندې فکر وشي چې هغه د دوی د مجدد ادغام پروګرام دی، چې دوی باید بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شي او دغه بې ځایه شوي حالت څخه دوی ووزي. د سلګونو کورنیو د بیرته ستنېدو هغه پروسه مو پیل کړه. یو شمېر کورنۍ بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شي.
دا کومه مرسته چې اوس پیل شوې ده ځینو ولایتونو کې به پیل کیږي، دا د څومره مودې لپاره ده؟ مثلا میاشت په میاشت ورکول کیږي که یو ځل په ټول
ژوند؟ دغه مرستې د روان میلادي کال د نومبر له نومبر میاشتې څخه دغه مرستې پیل شوي، او د کال تر پایه پورې دا مرستې دوام کوي. په یو شمېر ولایتونو کې له وړاندې دغه مرستې پیل شوي وي، په یو شمېر ولایتونو کې لا نه دي شروع شوي. په هغه ولایتونو کې هم مونږ پلان لرو چې دغه مرستې شروع شي. په هر ولایت کې ولایتي کمیټې جوړې شوي، د بې ځایه شو کورنیو سروې ترسره کیږي. فقط یو ځل دغه مرستې دوی سره کیږي. یو شمېر زموږ هیوادوال چې له پخوانه بې ځایه شوي، کلونه کلونه کیږي چې بې ځایه شوي، خو زموږ ډېره توجه هغو کورنیو ته ده چې تازه د جګړو له امله بې ځایه شوي. هغوی ډېر مستحق دي او هغوی مرستو ته اړتیا لري، هغوی سره ډېرې مرستې کیږي.
دغه کومې مرستې چې تاسو یادونه وکړه، دا د وزارت خپله انکشافي بودیجه ده که نه؟ د مرستې کوونکو
وزارت داسې خاصه بودیجه نه لري له بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستو لپاره، ځکه وزارت یو هماهنګ کوونکی وزارت دی، یو پالیسي جوړوونکی وزارت دی. نو موږ مستحقې کورنۍ د مرستو دپاره موسساتو ته، نړیوالو ادارو ته معرفي کوم. په دغه 15,000 کسان چې د ژمي په موسم کې مرستو ته اړتیا لري، یوازې 300,000 کسانو ته سره د یو این ایچ سی آر لخوا مرسته کیږي. خو بیا د ده بودیجه مختلف هیوادونو لخوا ورکول کیږي، مثلا اتریش دخوا، د کوریا دخوا نه، د امریکا متحده ایالاتونو لخوا، او یو شمېر نور هیوادونه دي چې په دې برخه کې مرسته کوي. د یو این ایچ سی آر تر څنګ آیو ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په دې برخه کې موږ سره کار کوي. یو شمېر نورې ادارې دي چې د بشري خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې افغانستان کې کار کوي، هغوی هم له وزارت سره په دې برخه کې همکاري لري. او همدارنګه له طبیعي پیښو سره د مبارزې عالي اداره چې ده، هغه هم په دې برخه کې موږ سره کار کوي.
یعنی که دغه نړیوالې مرستې بندیږي، وزارت د دې لپاره کومه ځانګړې بودیجه نه لري؟
وزارت داسې مشخصه بودیجه نه لري، نو په دې برخه کې مرستو ته اړتیا ده. شاوخوا 1,000,000 تنه زموږ هیوادوال دننه په هیواد کې بې ځایه شوي، میلیونونه کسان هیواد ته راستانه شوي. نو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې هغه بودیجې ته اړتیا ده، او زموږ غوښتنه له هغو هیوادونو څخه چې له نړیوالې ټولنې څخه دا ده چې په دې برخه کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي، تر څو موږ له یو بشري ناورین سره مخامخ نشو. هغه هیوادونه چې په دې برخه کې له موږ سره مرسته کوي، موږ ترې مننه کوو.
ډیره مننه میخیل صاحب. د خبرونې دوهمې برخې ته کوزو، هغه د راستنیدونکو کډوالو په اړه باندې ده. د ګاونډیو هیوادونو نه دغه پروسه لا هم دوام لري؟ په کوم شمیر هیوادوالو اوس راستنیږي؟ تیر کال دا شمیرې ډېرې لوړې وې. سږ کال شمیرې راته وایي.
بلې، دقیقا تیر کال 1,002,000 تنه زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شول، البته له پاکستان او ایران څخه. سکالې چې مونږه د کال په غوړستیو میاشتو کې یاستو، 4,80,000 شاوخوا، 4,000، یعنی نږدې 1,500 تنه زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شوي، چې دا 50% کموالی ښیي د تیر کال په پرتله. خو که له نورو کلونو سره یې مقایسه کړو، دا کچه ډیره لوړه شوې. په استثنا د 2014 کال، د ملي یووالي حکومت له پیل څخه تر اوسه پورې شاوخوا 2,000,000 تنه زموږ هیوادوال له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو
څخه. د تیر کال په پرتله دا شمېرې ولې راکت شوې؟ دلیل څه دی؟
بیلابیل عوامل لري. یو دا چې خو ناامني یو عامل کېدای شي. د دې تر څنګ د هغه انکشافي پروژې یا هغه بنسټیز د حل لارو باندې تسمه پاملرنه ونه شو، هغه چې اړتیا وه. مثلا زموږ د هیوادوالو د سرپناه مسله ده، چې اوس هم په دې برخه کې موږ له ستونزو سره مخامخ یو. بشري خدمات زموږ هیوادوالو ته وړاندې شوي، خو د انکشافي پروژو د تطبیق په برخه کې هغه سي ځانګړې پاملرنه نه ده شوي. زموږ هیوادوال په دې برخه کې مشکلات لري. یعنی یو عمده غوښتنه زموږ د هیوادوالو هغه د سرپناه مسله ده، چې اوس هم زموږ یو شمېر هیوادوال له دغې ستونزې سره مخامخ دي. شهرکونه په ولایتو کې مشکلات لري. د دې تر څنګ د یو این ایچ سی آر په مرستو کې کموالی راغی. تیر کال هر راستنیدونکي کس سره، هغه افغانانو سره چې هغوی د کډوالۍ اسناد درلوده، یعنی قانوني توګه په پاکستان ایران کې ژوند کوو، د راستنیدو پر مهال له هر کس سره شاوخوا 400 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کېدله. سکالې دغه مرسته $200 ته راټیټه شوې. دا یې بل عامل کېدای شي. د دې تر څنګ په پاکستان کې، د پاکستان په سیاست کې هم بدلون راغی، یو نرمښت راغلی. تیر کال زموږ هیوادوال هلته ځورول کېدل، د کډوالۍ مسلې نه کله ناکله سیاسي استفاده کېدله، له تروریستي پیښو وروسته زموږ هیوادوال هلته زنداني کېدل، په زور ایستل کېدل. سکالې پاکستان په خپل سیاست کې بدلون راوستی. موږ له پاکستان سره په دې برخه کې بېلابېل ناستې درلودې.
وزارت خپل د راستنیدونکو کډوالو لپاره کوم خدمات په لومړي سر کې په پام کې لري؟
زمونږ کم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، زه باید په مجموع کې وایم چې د وزارت په همکارۍ باندې یو شمېر نړیوالې ادارې له دوی سره مرستې کوي. تیر کال 400 امریکایي ډالر له هر راستنیدونکي کس سره مرسته کېدله. سږکال زموږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، هغه زموږ هیوادوال چې هغوی د کډوالۍ اسناد لري، له هر راستنیدونکي کس سره د 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کېږي. زموږ هغه هیوادوال چې بیا هغوی د کډوالۍ اسناد نه لري، کله چې هیواد ته راستنیږي، له هغوی سره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM لخوا مرسته کېږي. وزارت بیا حسا کوي چې زمونږ کوم هیوادوال چې هغوی د سرپناه ستونزه ولري هغوی ته د سرپناه زمینه برابره کړي. خو دا ستونزه
من سرپناه په ستونزه باندې غږیږو، تاسې خپله هم یادونه وکړه چې د کډوالو دپاره تر ټولو جدي ستونزه د سرپناه نه موجودیت دی. خو دا خبره له تیرو څو کلونو را په دې خوا کېږي، وزارت تر دې دمه ولې نه دی توانېدلی چې د کډوالو دغه ستونزه حل کړي؟
ګورئ، په دې برخه کې یوازې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت کار نه کوي. د ولسمشر د 1304 غن فرمان پر اساس چې د زمکو د ویش پاړه دا فرمان موجود دی، په دغه فرمان کې و ادارې غړیتوب لري او دغه و ادارې په ګډه کار کوي. زمونږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، د دوی اسناد څېړل کېږي که هر کورنۍ مستحق او پیژندل شو، هغوی ته یو نمره ځمکه په خپل ولایت کې ورکول کېږي. په دغه فرمان کې مشکلات شته. موږ تیر کال حکومت ته په دغه فرمان کې د تعدیل وړاندیز وکړ. سکالې دغه فرمان اوس کارونه نهایي شوي، پر یو طرزالعمل باندې بدلیږي چې د دغه طرزالعمل کې یو شمیر اسانتیاوې د سرپناه په برخه کې رامنځته شوي. هره کورنۍ چې مستحق وي په دې برخه کې هغوی ته یو نمره ځمکه ورکول کېږي. په دې برخه کې خپله جلالت ناب جمهور رئیس جدي پاملرنه لري.
د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسې د شهرکونو یادونه وکړه، په یو شمېر ولایتونو کې جوړ شوي هم دي خو د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري. د اوبو ستونزې پکې شته، د مکاتبو د کلینیکونو ستونزې پکې موجودې دي. په دې اړه تاسې اړوندو وزارتونو سره غږېدلی اسې که نه؟ او دویمه مسله د شهرکونو غصب دی، دا هم تقریبا په ځینو ولایتونو کې زورواکو غصب کړي دي. دا ستونزه څومره شریکه شوې؟
واقعا د ځمکو د غصب مسله شته، دا یوه لویه ستونزه ده. په یو شمیر ولایتونو کې زرګونه جریبه ځمکه غصب شوي، خو په یو شمیر ولایتونو کې مونږ له امنیتي ارګانونو سره په دې برخه کې خبرې وکړې. یو شمیر ځمکې د غاصبینو له منګولو ګرځول شوي، مثلا په خوست ولایت کې زرګونه جریبه ځمکه د غاصبینو له منګولو وګرځول شوه. د دې تر څنګ په شهرکونو کې، ستاسې د پوښتنې بلې برخې ته زه راځم، هغه دا چې په شهرکونو کې هغه څه چې هغه خدماتو ته چې اړتیا ده، هغه څه خدمات نشته واقعا. مثلا روغتیایي خدمات دي، د زده کړو په برخه کې همدارنګه د سړک، د برېښنا، اوبه، دا هغه څه دي چې د یو انسان هغه د ژوند هغه ضرورت لومړني ضرورت دي او په دې برخه کې باید پاملرنه وشي. وزارت هغه ډیره کمه بودیجه په اختیار کې چې درلوده په 11 ولایتونو کې انکشافي پروژې تطبیق کړي. تیر کال سکالې هم د دغه پروژو یو برخه پات چې سکالې مونږ په کار کوو. یو شمېر نورې پروژې هم د تطبیق په حال کې دي. د سړک جوړولو پروژې دي، مثلا د برېښنا رسولو، د اوبو، او دا په دغو مسایلو باندې مونږ کار کوو. خواسه کوو چې سکالې بودیجه ډیره شي او مونږ وشو کولای چې په دغو شهرکونو کې هغه انکشافي پروژې تجربه کړو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو